افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیتا سیاسي رادیو ته ورجیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لمړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل ان نیوري.
روسیه نن اعلان وکړ چې د نومبر په 9 منیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتو کوي. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیری لخوا شوی، یو امریکایي سرتیری وژلی او یو بل ټپي کړی دی. او د پاکستان په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی و، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوی څو یې پر قضیه بیا غور نه شوی. روسیه نن ویل د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د فرانسې خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او وسلوالو طالبانو دواړو منلي چې دې غونډې ته به خپل استازي استي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي، دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کی. روسی چارواکی وی مسکو همدارنګ د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د پنځو جمهوریتونو اساس ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې وروستیو کې اساسه رړیو ته ویلي وو، د مسکو د غوډې د اجنډا په سر له روسی چارواکو سره په بحثونو بوختي او لایوي سلات نه درستلی، خو دا چې وس کومې سلات رسیدلې او افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، خپل د افغانستان حکومت لا کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې یو بریدګر چې ظاهرا د افغان سرتیرو لړلې وو، په امریکایي سرتیرو ډزې کړې دي. لکه تر لګي یو امریکایي سرتیری وشلې او یو بلې ټپي کړې. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په وی خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه وایي، لومړني معلومات خي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې بریدګر سم دستي د نور افغان سرتیرو لخوا وشل شوی دی. د پیښې د ټپي او وشل شوي سرتیری د هویت په اړه او د پیښې د ځای په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل چې د قوس یا لندې د میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شوي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وغړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه سید حفیظ الله هاشمی زیاده کړه،
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس
خغلی هاشمی ویل، کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په دویمه نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 10 نیټه اعلان شي او د قانون پر بنسټ یوه میاشت وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټې نهایي شي. دا میزان په 28 نیټه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. یوه اونۍ وروسته په کندهار کې هم دا انتخابات وشول، خو په غزنی کې لا نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي، د کندهار پر پخواني امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر د سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو، د کندهار د پیښې په تړه وویل،
د مسلې تحقیق 22 نفر توبول زیر تحقیق قرار دارن.
دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې خبرمختک شوی، اشخاص پیژندل شوی او دا هم معلومه شوی چې د چا لخوا چیرته ساتل کېدل. اوس یوازې کار چې پاتې دی زموږ بعدي اقدام دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته ولاړ او د غلطې د ولایت د نوې ودانۍ د پرانیستلو سربیره د دې ولایت امنیتي وضعیت وارزو. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس ساده رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی د ځایي ملکی او امنیتي چارواکو سره په لیدنو سربیره د قومي مشانو او د ټولنې له نورو قشرونو سره وکتل.
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتي مسولینو سره جلا جلا لیدنه وکړې. د پکتیکا امنیتي وضعیت وارزو او د دې ترڅنګ د ولایتي شورا لاستازو سره، قومي مخاورو سره، دینی علماو سره، ځوانانو سره د پهنتون استادانو د پهن ریاست کارکونکو او خونکو سره په جلا جلا ډول ولیدل، د دوی ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه یې واورېدل.
ښاغلی ایا زیاته کړه چې ولسمشر په دې لیدونو کې د پکتیا والو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. ټاکل شوې چې ولسمشر غني نن دغلته د قومي مشرانو، چارواکو او مدني فعالانو په یوه لویه غونډه کې هم برخه واخلي. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوې، سوی چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. له پاکستان څخه د آسیه بیبي پر وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او تحریک لبای کې پاکستان د سخت دریځ اسلام پالې ډلې ترمنځ د شبې جوړجاړي برخه ده. دې ډلې له تیرو درې ورځو راهیسې په پاکستان کې بلواګانې پیل کړې وي او د آسیه بیبي د اعدام غوښتنه یې کوله. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په محلي سطحه د ډیزاین شوو جنگي جیټل وټکو پراخ تولید پیل کړي. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ الوتکو جوړول په ډاګه کړل. دا هیواد لا د مخه د امریکایي ساخت جنگي جیټل وټکی او د روسیې ساخت سوخوی الوتکی کاری.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهال ویش نن اعلان کړ. د ملي امنیت رئیس وې د کندهار پر امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حمله د ترنګولي په تیړنه کې پرمختګ شوی.
کل جریان از این حادثه با استفاده از تمام امکانات تکنیکی، اپراتیفی، استخباراتی ای تکمیل شده.
د مشران جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحي هم اغیز وکړي. د افغانستان د صدراتي توکو لومړۍ بسته پاکستان ته ولېږل سوه. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري هغه مسیحي میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورونه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهال ویش نن اعلان کړ. دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم یا قرب 19 د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ټاکلې وه. واصل وصال د موضوع تعقیب کړي نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه سړی صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 230 ولایتونو د نتایجو پایلې به د عقرب لړم د 19 پر ځای د قوس په 2 او د کابل ولایت په د قوس میاشتې په 10 نیټه باندې اعلان شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویل چې دوی کارونه یو څه ټکنی شوي وو، له دې امله دوی نتوانېږي هغه معلومات چې له ولایتونو نه د بایومیټریک دستګاه له لارې دوی ته رسېدلي دي هغه ډیټابیس ته انتقال کړي، نو د لازم دقت لپاره او د دې لپاره چې په شفاف ډول لغه رای وشمیرل شي او د بایومیټریک دستګاه له لارې دغه نتایج په سمه توګه ډیټابیس ته ورسیږي، نو له همدې امله د لومړنیو نتایجو پایلې به لږ په ځنډ سره خلکو سره شریک شي. ښه ده چې په دې اړه د نوموړي خپلې خبرې واورو.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 19 عقرب بود. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد.
دغه کمیسون له دې وړاندې ویلو چې د زیاتره ولایتونو نتایج او د بایومټریک دزګاوي کابل ته رسیدلی او پاتې به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې دوی ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او بایومټریک دزګاو له رسیدو سره به دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې د اعلانولو د ځنډ لامل هم شوی دی. ښاغلی هاشمي وایي چې دوی تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې کله چې دوی ته دغه ټول مواد له ولایتونو نه په بشپړ ډول باندې راورسیږي لاغه وروسته به دوی دا مواد ډیټابیس ته انتقالوي او لاغه وروسته به بیا دوی دغه رای شمیرنه پیلوي. او څنګه کې بل موضوع چې ډیره مهمه دغه د شکایتونو څیړل دي ځکه شاوخوا 1200 شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو انتخاباتي کمیسون سره د دوی څیړل هم ډیر مهم دي ځکه یو شمېر کاندیدان شکایت لري چې د دوی هغه شکایتونه چې دوی لري هغه باید په سمه توګه ورته رسیدنه وشي. نو دا هم یو لامل دی سالی صاحب چې په انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوی او یو شمېر د انتخاباتو نه د سر بنسټونه هم په دې اړه اندېښنه لري چې ممکن د وخت د کمښت له امله هغه شکایتونه چې ثبت شوي او رجستر شوي هغوی ته سمه رسیدنه ونه شي.
ډیره مننه. له وصل وصال څخه مو وردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سند ګوند مشر مولانا سمیع الحق وجنه به تریوه حد د افغان طالبانو پر روحي هم غیظ وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې کمښت دغه هیواد په وړاندې د پاکستان د پالیسۍ له بدلون سره مستقیم اړیکه لري. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د سند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وجل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دوی هیله مندي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې له کمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک از لحاظ رواني تاثیر خود مندازه
دی وی له شک پرته چې دا پیخه ل رواني اړخه اغیز لري او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي. خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وجنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور وو تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه المسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې وو او یو ناپیژانده کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغه ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او لاغه ځینې به مختلف فتواوې او امکانات ترلاسه کول. نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې دا یو قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د یو غټه پایه له لاسه ورکړله.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
د ملي امنیت رئیس وی د کندهار پر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستنګزی دغه څرګندونه نن د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وکړه. دوی ویل چې په دغو قضیو کې شکیل کسان پیژندل سوي او ډیر ژر به د نیولو لپاره عملی اقدامات وسی. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي.
ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که
دوی موږ په خپل سرونو کې خبر مختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته نږدې کړیو. کسان مشخص شوی دي. دا کسوکو کورنۍ او هغو کسانو چې د تروزنه ورکړې وه او د دلته رسوله او څنګه یې راوسته د پیښې ټول جریان د تخنیکی امکاناتو نه په استفاده بشپړ شوی دی.
تخنیکی اپراتیفي استخباراتي یې تکمیل شوه.
ښاغلی ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیه قمندان د وژنې په تړاو دوه ویشت تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق د وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په دیارلسو پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار والي په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیرخان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکېل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زموږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زموږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلین نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې سکرټریات وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نویو شاخصونو په جوړولو کې مهم پرمختګونه سوي. د دغه سکرټریات رئیس د خبرې د شنبې پر ورځ له ځینو مدني ټولنو سره د یوې غونډې پر مهال کړې دي، خو ځینې کسان به انتقاد لري. خان محمد سین پر دې موضوع راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې سکرټریټ په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې د مدني ټولنو نظرونه اخلي چې د دغه ستراتیژۍ د نوو شاخصونو په اړه ګڼ انتقادونه موجود دي. له اداري فساد سره د مبارزې سکرټریټ وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د دغه سکرټریټ رئیس یما ترابی دا خبره د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني ټولنو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه.
استراتیژي دارای
سیواش دی. دغه ستراتیژي اته ډېر شاخصونه درلودل چې وویش برخې تکمیل شوي او وی د نهایي کېدو په حال کې دي. درې محدود پرمختګ لري او یو شاخص پرمختګ نه درلود. یو شمېر نورې لاسته راوړنې هم لرو چې له 15,000 څخه د ډېرو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو سب او د قانون بیا کتل
بازنګری قوانینه.
د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان د ملي ستراتیژۍ په اړه 15 مهم ارزښتناک لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي. سالمه رهبری په پالیسیو کې د شفافیت په ګډون د دولت پر رهبری کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسیون للارې په استخدام کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د مجرمینو عدلي تعقیب او ښه مدیریت شامل دی. خو یو شمېر مدني ټولنې او په تېره د افغانستان د روڼتیا سازمان بنسټ انتقاد کوي چې په ډېرو مواردو کې د فساد پر ضد د مبارزې د ملي ستراتیژۍ نوي شاخصونه عملي شوي نه دي. د روڼتیا د سار د ادارې د عدالت غوښتنې او اړیکو مشر ناصر تیموري وویل افغان حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي چې د فساد ټولې قضیې په بېطرفه توګه وڅېړي.
آنچه که حکومت ادعا میکنن که اکثر
دوبه بل هغه څه چې حکومت ادعا کوي سل په سلو کې د دغه ستراتیژي شاخصونه عملی شوي خو موندنې مخی چې په ځینو مواردو کې عملی شوي نه دي او څه چې مهم دي هغه د یو کمیسیون جوړولو چې تر اوسه د ځینو مخالفتونو له امله دغه کمیسیون نه دی جوړ شوی.
کمیسیون تاسیس نشده.
له اداري فساد سره د مبارزې د سیکرټریټ رئیس یاماتو رابی وویل په پام کې د چيله اداري فساد سره د مؤثر مبارزې لپاره ژر تر ژره دغه کمیسیون جوړ شي. د وویل دغه کمیسیون له درې نارینه او دوه ښځو جوړیږي او متقاضیان د غوراوي د کمیټې له ټاکلو وروسته ولسمشر ته پیژندل کیږي او بیا به ترې 15 کسان د کمیسیون د غړو په توګه غوره شي.
آزادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هغه عیسوي ښځه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. له دې سره د سترې محکمې هغه حکم وځنډې چې د دغې میرمنې د برات حکم یې ورکړی و. د آسیا بی بی د ممنوع الخروج تر هوکړې وروسته هغه لاریونونه چې په پاکستان کې پیل سوي وو پای ته رسېدلي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
له پاکستانه د آسیا بی بی د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه. په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړه لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې یې آسیا بی بی په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړه نه سي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بی بی د برات پر حکم به له سره غور کېږي، دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل. پیر اعجاز قادري د تحریک لبیک پاکستان ویان دی، هغه نن ویلي چې ګوند یې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي. همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بی بی ته د برات ورکولو په اعتراض له تېرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې. آسیا بی بی په پاکستان کې یوه عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تېرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر 1 د بی بی د خوشي کېدو حکم ورکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادري د شنبې په ورځ ویلي چې آسیا بی بی به تر هغو له دې هېواد له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور وکړي. محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بی بی مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سو خو په پاکستان کې دننه اسلام پالې توندلارې ډلې یې وقهرولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه. په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی، خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي. هغه کسان لکه آسیا بی بی چې مقدساتو ته په سپکاوي تور سوي خو وروسته خوشي سوي دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللې دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د بی بی مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستان ولاړ ځکه د په وینا ژوند یې په خطر کې و. نوموړی مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سي وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي. هغه دا هم ویلي د آسیا بی بی د قانوني مبارزې د مخته وړلو لپاره باید ژوندی پاتې سي. د نومبر پر 2 لاریون کوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکي او قاضیان دي په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څونیو لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په غراپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلي چې دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
قادر خان تکین په خپل سمس کې لیکلي برېښنایي پانی زموږ اساسي حق دی، ژر تر ژره د ویش غوښتون کیو. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي خدای پاک دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه سمکار نه کوي، د خبرو پر وخت دا واس کیفیت ډیر خراب وي او سایم لزابل لیکلي کلی چې یو ولسوالی یا یو پوسته درې څلور ورځې ماسره وي او هلته نارې وهل کېدی چې موږ مرمۍ نه لرو، غذایي مواد نه لرو، هلته انسانان په قتل رسیږي، خو د دولت مرستې پر وخت نه ورسیږي. دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروگرام تاند څنګه د افغانستان د صدراتي توکو لومړی بسته د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل سوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویلي چې دغه ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډیره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته سي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیک را لیکد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. دغه وزارت چارواکو د شنبه په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړی محمولې د لیږدولو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل دغه سیستم فعالېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي چارې قانونمندې کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله
مونږ او تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محمولې د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندۍ پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه واخیستې او په خبره اوس وتوانید چې له ښېګڼو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډیری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړ شوو مراسمو کې وویل د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد سره له دې چې دغه سیستم د فعالېدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزه لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون له غړو هیوادونو سره یو اړخیزې او دوه اړخیزې هوکړې باید ځانګړي او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د 8 اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډیری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامن له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د مایبینو دفتر کې ډېر سخت چلن کېږي. موږ پیسې 2006 نوي کال تر 2009 کال پورې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دې غمه ولې نه خوري؟ دا روغتونونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی ورته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخوا کاري راکم کېږي. موږ 50% د 50% موږ ته راکم یا 50% پرېږدي. د دې غمه دې وخوړل شي. د لوټو چارواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دغه مخنیوی نور وخت نن سند. خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور محمد نوری د هلمند ولایت د باباجي د سیمې تاسو ته پیغام رسوم. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته که څنګه چې د چانجیر او شمالاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې د لوی مانده او کوپۍ کې او باباجي په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستې واچي. موږ طالبانو سره ډېر پازار زموږ ته وشر غواړي. موږ هره ورځ کوي ویمو موږ ته خوشکې کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته عملیات وکړي د باباجي په سیمه کې او باباجي
بلے السلام علیکم زو د نظمی او ساتنمن ما د درې میشت کیږي چې زموږ ماشونه نه دی حواله شوی او خواهش مې د لوړ پورو چارواکو خدغه دی چې د زموږ ماشونه حواله کی. موږ خو مشکلات ډېر لرو په سخت ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې د زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
روسیه نن اعلان وکړ چې د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړه استازي برخه واخلي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی یو امریکایي سرتیری وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاطی ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل د قوس یا لندې د میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل نتایج هم په ډاګه شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر ده سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو د کندهار د پیښې په تړاو د څرګندونې وکړې. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي څو چې یې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دې هیواد په محلي سطحه د ډیزاین شوو جنګي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ جنګي الوتکو د جوړولو اعلان وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د باسکټبال د غوروي سیالیو درې څلوېښتم پړاو سیالۍ د هرات په تلولۍ پای ته ورسېدې. له هرات وروسته کندهار دویم او د کابل الف لوبډلې بیا دریم مقامونه وګټل. د باسکټبال د غوره لوبغاړو د غوروي دا سیالۍ د کابل د دوه لوبډلو په شمول د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ تېره اونۍ په مرکز کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ادارې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو یې اتلس غوره لوبغاړي د باسکټبال ملي لوبډلې ته هم غوره کړي دي. اخو بیا د کابل په کچه د تکواندو د غره لوغړ د غره وی سیالي نن په مرکز کې پیل شوه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل دوو تکواندو مرکزونو څخه یو سل لس لوغړ برخه اخیستي چې دوه ورځې به یو لبل سره سیالي تر سره کړي. دا سیالي د کابل په کچه دوه وشتو لوبډلو ترمن تر سره کیږي چې په پای کې به دوه دیرش غوره لوبغاړي په نخښه شي. او وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي خپل مقام له لاسه ورکړ. رافائل نادال د تیرو دوه کلونو راهیسې د ټینس د نړۍ لومړی نمبر لوبغاړی پیژندل کېدو، خو دا چې تېره ورځ د ټینس د دویم پړاو په سیالیو کې ونه لوبید د دغه مقام څخه هم ولوید. نوموړي له دې امله د مسټرز پاریس په سیالیو کې ګډون ونه شو کړای چې ټپ یې درلود او له همدې کبله یې امتیازات له لاسه ورکړل. د مسټرز پاریس سیالیو له ختمېدو وروسته به د لومړي نمبر د بل لوبغاړي نوم اعلان شي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او وروسته د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه. له تیرو سوونه ورا په دې خوا په ختیځو دوه ولایتونو لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده. دا برېښنا د لغمان د بدپخ په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو لاینونه ویشتې دي، شکولې دي او په دغه دوه ولایتونو ته ورغلې برېښنا چې د نغلونه ورغلې ده دای قطع کړې ده. د دې تر څنګ په روسیې کې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې لغمان ولایت له درېیمې درجې نه دویمې درجې ته تغییر کړی دی. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه د لغمان ولایت مسایلو ته ځانګړې شوې ده. په دې ولایت کې پروانه بیارغونه همدارس د دې ولایت په نامنه یو شمیر نور مسایلو غږیږو. نن مو په خبرونه کې د لغمان ولی محمد اسف ننګ ملمدې هیله ده چې د خبرونه را سره تر پای ووري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچې لتیرو څو ونی ور په دی خو په لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده او د لغمان ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې قطع شوې ده. د لومړی ورنه دي تقریبا هر کال د وړي په موسم کې د برېښنا قطع کیږي. اساسي حل لارې څه کېدلی شي او ستاسو په سخته پیاسې چې د برېښنا بل اخره جوړ شي او خلک له دغه سهولت برخمن شي؟
اصلي ستونزه خو په دښمن کې ده. یعنی دښمن تخریب کوي. یو سلو پنځه پایې په هغه ساحاتو کې دي چې هغه تزمنګ امنیتی پوسټې نسته، نو کوچیان یې مستای سي، عام سړی هم فیر پیکړای سي، تخریب وای سي، یو لاین د ویش کوي، پایا ده وایل وزوي، مینونه دي، بمونه دي. دا متاسفانه منګه د دې پلان اساسي لرو چې زب خواني حالت تنظیم، یعنی چې ولی په عمومي سړک پایې نه دي تیرې سوي. خیر په دا دشتره غلی دی، تخنیکی دلایل به موجود و حتما بلته امکانات نه و. اما بنیادی مسئله دا ده چې انشاءالله اوس موږ کله چې د بدبخ ولسوالۍ ته لومړیتوبونه لرو، خامخا به لاره ورته جوړوو، خامخا به لار وصل کوو. چې لاره وصل سي خدمات زموږ ډیریږي، امنیت ډیریږي. هلته خلک بیچاره دي، د منطقې خلک حتی نقش نه لري. وایي چې یو پردی سړی راځي له بلې منطقې نه، دا لاین ولی او په بدی کې منګه گرفتاره کوي. بیا هم زما په نظر باندې په دومره کلو کې چې دا لارا دی پایو مسؤونه پاته سوی ده، یو مقدار ډیر قومي کار پکې وو او یو مقدار هم امنیتی کار پکې سوی ده. برق ان شاء الله دا د دوه درې ورځو مسله ده، دا به حل سي او که خدای کول په بنیادی توګه هم د دې حل ممکنه کیږي په کال کې یا یو نیم کال کې چې زمونږ پروژې تکمیل شي. او دې به اوس یو قومي کار ده. قومونو موږ ته ویلي دي چې موږ دا مسله خلاصو، تاسو عملیات مکوئ، نو کنه بیا موږ عملیات کوو نظامي.
یعنی بنیادی کار چې تاسو یاد کو چې شاید په یو کال یو نیم کال کې بنیادی کار وشي، هدف مسد یعنی بنیادی کار به څنګه کی؟
یعنی د دې پایو د دې مسیر دا موږ مکمل تامین امنیت کوو. اوس ځمکنۍ لار تر ولسوالۍ نسته، ان شاء الله دا به دي لارې مسیرونه منګه امن کو، په دې باندې کار کو. یعنی منګه اوږدمهاله پلان ورته لرو چې د دې اضافي قواو یو مقدار ایجاب کوي چې ان شاء الله هغه منګ تراسي په دې روان کال کې. نو زمونږ قوتونه بل ته په منګه به دا مسیرونه ټول ان شاء الله ټینګ کو. دغه یغه اساسي پلان ده.
د بیرغونې پاړه په لغمان کې اوشمیر خلک شکایت کوي چې په تیرو چارواکو په وخت کې دلته د بیرغونې پروژې تقریبا ډیر وی او کار ډیر کیدو، خو ستاسو پر اتک سره چې دغه بهید یو سناسر ټکنه شوې ده، معنی تاسو
خلک په هر شي قضاوت کوي؟ نو زه خپل په تبصره نه لرم، داسې ډیر فرق نه ست دی ډیرو کلونو. پروژې اول خو په مرکز کې ډیزاینیږي، د دې ولایت کار نه ده، نه دی والی کار ده. مثلا تاسو پیږی چې پلان مرکزی ده، بودیجه مرکزی ده، پارلمان تصویبوي، کشل روپی د دنیا د خیرات راغلی شل تقسیموي، کسل راغلی سل تقسیموي. د سکوم بر زندگی نسته، یعنی پروژې والی نه ډیزاینوي او نه هم ولایت ولایت خوري غواړي. تر ما مخ کې والیانوم ډیری غوښتي دي او منګم ډیری غوښتي دي، اما دوی کمی ورکوي. اڅومره چې امکانات دي هغومره ورکوي. زما په نظر یوې داده بل داده چې تقریبا د ټولو پروژو د تدارکاتي چارې په مرکز کې ترسره کیږي. کتیزي وسی زر زر براسي او که سستی وسی نو کمی براسي. دلته منګه نقش نه لرو. نو زما په نظر انصافا د لغمان لپاره بدی پروژې نه دي. د مرکزی دولت لخوا چې زه ترې امتنان کوم، هغه ته ښه پلان گذاری سوی ده. یو مقدار زیاتې پروژې په پلان کې اچول سوی دي. مثلا که زه درته ویم چې د موږ د ټولو کالو بودیجوي مقدار ته که وګورو، ځکه بودیجه پروژه ده، نو د سخت کال بودیجه ډیره ده. موږ دیارلس نیم میلیونه ډالره بودیجه لرو. د نورو کالو که تاسې وګورئ، یا اته میلیونه وي، یا شپږ میلیونه دي، یا نه میلیونه دي. نو د دې لحاظه که ورته وګورو، دلته بهتري پکې راغلې ده.
د همدې بیارغونې که په پروژو کې کې لږ پاتې شو، په ځانګړي ډول تاسې مخکې د لویو پروژو یادونه وکړه، د وطن ګټو او د کلګوش د برېښنا، سره له دې چې دا تقریبا په مرکز پورې تر ډېره اړه لري، خو دا چې په لغمان کې به دا دوه سترې پروژې عملي کېږي، نو شاید یو څه ناڅه پوښتنې تاسو ته مراجع شي. د دې دوو برېښنا د لویو پروژو کارونه اوسمهال تر کومه ځایه رسېدلي دي؟
په ډېرو کلو کې په دې باندې ډېر تبلیغاتي کمپاینونه مشرانو کړي دي. متاسفانه نه د وطن ګټو، نه د شاهي کانال، او نه هم د کلګوش د بند هغه عمده اساسي جیوتکنیک او توپوګرافي کارونه چې باید دا تکمیل سي. بیا د هغه نه وروسته بله مرحله چې د ډیزاین مرحله ده. بیا دریمه مرحله راځي چې هغه د قرارداد او کنسترکشن یا ساختمان مرحله ده. هغه اساسي مرحله په هغه اولو کلو کې پاته ده، یعنی لس کاله په دې باندې پیګیری په ځای باندې چې کله گوشت یو بند په توګه د تخنیکی جیوتکنیک توپوګرافي ساختمانیک یا هغه په اسلام مهندسي کارونه چې تخنیکی او مسلکی ټیم باید ترسره کړي په صحیح کې ترسره کړي. یو مقدار ډیر دی تبلیغاتي اوازو او خبرونو په اسلام خوراک سوای دی. منګه چراغلو ما ډیر د سروې برخه راوغوښتله، پیدا میکو چې دا مشکل چیرته ده، دا چیرته بند ده. هغه ځای دی چیرته چې کار بند و، هغه کې تخنیکی کار و، دوی راغله مسلکی ډله، د یو دوه درې ملاحظې وې. دا ډیر تخنیکی مسلې لري. مثلا کانال ده تنظیم سوی ده، اما سیلابونه پرې راځي دا په پام کې نه دی نیولی. اوس خو کانال که راځي، مثلا شاهي کانال نوي کیلومتره، دا ټول د غره په ډډه کې تیریږي، یعنی په زراعتي ځمکه کې نه تیریږي. نو دا غره نه چې سیلاب راځي، اوبه راځي، دا خو بند ډکوي، دا اوبه خو ډکوي. دا بیا داسې د ویالې د سر پوشش چې ورته وایي، یعنی ترانه نه یې مسۍ غټه کیږي، تر کانال نه یې دا پوښول ډېر قیمته تمامیږي. دا په ډیرو ساحاتو کې په پام کې نه ده نیول سوی چې کوم ځای کې د سیلاب په اصطلاح لاره ده، دغه ځایو کې باید په پام کې نیول سوی وای. یعنی دا تخنیکي بحث ډېر عمیق و، هغه کې موږ تقریبا خلاص کړی ده. اوس زمونږ بندونه ډیزاین ته آماده دي، یعنی هم د شاهي کانال 15 کیلومتره چې په شمار درته ویم، دا ټول کانال نه، دا یې آماده سوی ده. دا نورو باندې بیا باید کار وسي، بیا کتنه پې وسي. داسې نه چې سیلاب راسي ویاله درته ډکه کی او نورتي خراب. مثلا د وطن ګټو کار هم تقریبا یعنی ډیزاین ته اتیږي قرارداد دی. دا به څلور میاشتې 15 میاشتې د ډیزاین اوله کې چې دا اعلان یې ده، داسې ډیزاین کمپنۍ ته ځي، هغه به څومره وخت پرې لګوي. بیا به د دې بل د کلګوشت بند هم همداسې ده، دا هم تقریبا ډیزاین ته اتی د تلو په شرف کې ده، لا تللی نه ده زما چې څومره معلومات. نو دا تخنیکي مطالعات یې تکمیل سوي دي. دا ډیر ښه کار وسو، سخت کال په دې باندې ډیر کافي کار وسو. هغه جوابو ته، هغه سوالونه چې پاته وو تخنیکي مسلکي، هغه ته ځواب پیدا سو. نو چې انشاءالله کال ته هم وسي چې ډیزاین یې تکمیل سي، بیا موږ اعلان ورکو د ساختمان لپاره، بیا به نور کار پرې کوو د سیمې امنیت او دا نورې مسلې، که خدای کولو دا بندونه یعنی لارې ته برابر سولو. اوس
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې لومړنی والی یاستئ تقریبا، چې د لغمان ټولو ولسوالیو ته مو سفرونه وکړل، څه مو وموندل په ځانګړي ډول په امنیتي لحاظ باندې چې کومې سیمې تر ډېر تهدید لاندې دي؟
امنیت خو تاسې خپله پیږئ چې ډیر بهبود پکې راغلی ده. په تناسب د لس کاله یعنی هم بهبود راغلی ده. په تیرو لسو کالو کې د الینګار، د سنګر درې او نورلام درې ته، ساوته، کولمان ته څوک نه دي تللي. اما موږ هغه کسانو چې دا عملیات هم د امنیتي کمربند موږ ان تر چنچاره ورساوو، موږ تر سنګره، تر شیخ صاحب پورې ورساوو، یعنی د ولسوالۍ پورې موږ تګ راتګ کوو. پخوا به په میاشت کې یو ری قطار برابرېدو، بیا به دا انتقالات تر کلګوشته، تر الینګاره، تر دوابه، تر منډول. هلته زموږ په نورستان کې درې ولسوالۍ په همدې الینګار باندې پرتې دي. اما اوس روزمره دوه وارې خلک ځي و راځي، دی ولسوالی نه په دوه موټرو دوه ټانګو کې هم زمنګا امکاران زی راځي بل یعنی دا کمربند تقریبا ولا 17 کیلومتر منګا انکشاف ورکو الیشنګ په طرف باندې د شمکټ تر خوړ پورې اوس زمنګا خط ده دا خط تاسو په دیو او مریم کې دلته نسوي ګرځیدلې اما اوس الحمدلله دغه منطقه ټولی امن دي تر دې نه پورتم اوس د دولت شاو دولت شاته چاته به افسانه ښکاره کېدل چې یو څوک لاړ شي اما اوس په ورځ کې دوه وری دولت شاته زمنګ ټانک زی راځي او الیشنګ ته خلک اوس د مړی لپاره زمیل مسیا وته دي الحمدلله ډیر بهبود راغلی دی یعنی دا موږ تر دې نه زیاته وو ان شاء الله تر دې نه زیات پروګرام لرو کنیرو او امکانات هغه څه چې په امنیت ته توصیه ورکوای سي هغه ټول عناصر دیوالی پلاس کې نه یا د نظامی یا اورګانونو پلاس کې دلته د سیمې کډیر تشکیل راکې ډیری پوسټې به جوړې کو امنیت به ډیر پراخ کو عملیاتونه به ډیر وکړو او دشمن د ځپلو لپاره له مختلفو میتودونو نه کار اخلو نو زما په نظر د امنیت د تامین مسله یو لومړیتوب ده اساسي او موږ ډیر کار پی کړی دا انصافا ښه امنیت لرو
د بدپخ زیات خلک بیا د انتقاد کوي چې د نورو ولسوالیو په پرتله باندې د دوی ولسوالۍ ته ډیره توجه نه کیږي د لایس کېدلی شي
یو خو که پروژو باندې به زه باس وکم زه هغه څه چې په کتاب کې او په عمل کې لرم بدبخته د موږ د لغمان 15 ولسوالۍ دي د 15 ولسوالۍ په مرکز په شمول شپږ د دې ټولو په تناسب د دوی د دریو کالو د پروژو چراټولي کې بیا هم دی یو بدبخت پروژه سخت کار ډیری دی یعنی یو د سړک پروژه 438 میلیون افغانۍ یو لاټ سړک لرو او د 270 میلیون افغانۍ بل لاټ د سړک لرو او نور وړې وغټي پروژې کډر واخلې دی یو میلیارډ افغانۍ پروژې ته نه بدبخت لري هر شی استه اما کطالب معنی د کار سي بیا به مونږ ته د مزل لیک درون سي یعنی مشکل نسی ایجاد ولای اما پوینو کی بسی دا مزل اما که قوم د خپل پروژو ملاتړ وکي بیا طبیعي ده چې دا مزل بلی ګ آسان سي هغه خدمت چې مونږه ولست ورکو هغه بده واخلی اعظم به کی وبې خوري استفاده به تری وکي دای ک استفاده نه محروم سو دلیل دې د هغه بچای ده د دې سیمه چې نن طالب ده دشمن ده
د دایش تهدید په لغمان کې لیدل کیږي په د سیال کې چې ننګرهار یو لاغه ولایتونه نه دي چې د دایش تهدید پکې تر ډیره محسوسي کې یو لغمان د ننګرهار سره پوله لري دلته د دایش تهدید محسوس شوی دی
دایش خو تلاش کوي یعنی د دایش کله کله سرخ کارا کی اما په مغه ځایو کې نابود کیږي د دایش افراد او سخکل لغمان ته یو مقدار سرایت کړی او کندګل ساحه کې په حدود د 45 کسې نابود سولو بیا لدې ساحه نه لاړل دی وکړل ته او دغه زما په نظر باندې اوس ډیر کونړ ساحو کې دی دی خواته نست او دلته زما په نظر اسانه بستر نس پیدا کولای اومده دلایل لري مثلا دی وصل لاره دوی نه لري چې لکه پاکستان سره وصل نه دی دوی دلته فکری زمينه نه لري چې مثلا دلته هغه زمينه چې په ننګرهار کې یا کونړ کې ورته مهیا سوي ده هغه زميني او دلایل هغه دلته کم دي په لغمان کې لغمان بند لغمان محدود ده وړو کېده رسیدګي ورته ډیره تیزه کیږي او داسې چې چې دوی په کې اړډي او اډانی جوړی کی هغه نسته نو بل ده چې دوی هغه کمایي چې باید وی کی خلک هغه د دوی د فکر خلک نسته نه په طالب کې نه په عوامو کې او نه په خار کې نو زما په نظر دوی به په اسانه دلته زمينه دي نفوذ او د اوسېدو پیدا نه کی
د روسي پښتونې په توګه د خرغیو په اړه کوم خرغی یو د لغمان له مهمو ولسوالیو د امن ولسوالیو نه خو تقریبا ساحه ډیره زیاته پراخه ده سمو د وړاندې دی ویل کېدل چې شاید دغه ولسوالی په دوه ولسوالیو باندې بدل شي د سې کوم پلان موجود دی
بالکل مګه باید سرخکان بل ولسوالی کو پرشغان بل ولسوالی کو نورلام بل ولسوالی کو سنگر بل ولسوالی کو دی باندې کار مونږ ورکړی ته پیشنهاد ننم دیو مکتوب جواب راغلی ده چې دی سیمایزه اورګانونو قانون هغه په پارلمان کې نه ده پاسوي دا نن مونږ ته جواب راغلی ده نو هغه قانون کا پاسي دا به بیا په پرنسيبي بحث کې مطرح کیږي چې آیا اغه په اسلام معیار چې دی ولسوالۍ د ایجاد لپاره ده دا لري کني لري د زمنګ طلبات د زمنګ غوښتنې زما په نظر لري هم د نفوذ له لحاظه او هم د امکانات لحاظ او منګه باید ولسوالی ډیری کو چې خدمات ډیر سي. یعنی منګه امنیت ما یو مخکې اشاره وکړه چې امنیت په اسکر باندې نه د ډیرو پروژو باندې د خدماتو بنګاوي باید منګه ډیری کو مرکزونه باید ډیر کو ولسوالی باید ډیر سي شوراګانې باید ډیر سي پیسې باید ډیر سي په دې ترتیب سره راځي. یعنی اقتصاد او پوشش دغه ساحاتو چې منګه له دشمن نه خالی کوو کپر غنیزا پروګرامونو باندې سرنوشت سازه پروګرامونو باندې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کوچی ولې د کورنۍ مشران د فشار لاره خپل اولادونه دې ته تیاروي چې واده ته غاړه کیږدي.
خلک خبرې هم اورم چې زوی ته واده ول نه کوي.
د دې فشارونو پایلې څه کېدلی شي؟
هغه دقیق همدګي از دوشت نه سیدرو دی.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کیدای شي چې خپل نور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی ته
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې هغوی چې د ظلمیتوب یا پیغلتوب پړاو ته رسیږي ډیر کله د کورنۍ د مشرانو لخوا تر فشار لاندې وي چې واده ته غاړه کیږدي. د کورنۍ مشران چې خپلو اولادونو ته واده یو مسؤلیت ګڼي له دې مسؤلیت څخه د ځان د خلاصولو په خاطر په دې هڅه کې وي چې ژر تر ژره خپلو اولادونو ته ودونه وکړي. ځینې کورنۍ بیا د خپلو ارمانونو د پوره کولو په خاطر خپلو اولادونو ته د ژر واده نیت لري. دا کابل وسیدون کې لیزا چې لدی کې سو سره مخ شوه په دی اړه وای
د فتن راسی یو خزګری و کې د یو چا ساغه پیس پکې کې نه دی مزه پدې پکې کې دی چې دا مراسم ژر تیر کوم یا مثلا دا واده ژر وسی. نو کورنۍ دا کار پر ما باندې چې شیر سوي دی دا مسله ډیره چیر سوي په دې خاطر چې خزګریان راتلل مثلا د فتن بچول کښې نستله دا به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکې موږ مور پلار یو موږ باید دا مسولیت سو سره ورسی جو د پلار مور خوشبختی هغه وخته چې خپل اولاد بل خروویني چې کور یې جوړ سوي.
یو مور صدیقه چې اولادونه یې ځوانان دی وایي لوی ارمان یې دا دی چې خپل زوی ته واده وکړي ځکه هر وخت په دې اړه خپل زوی ته وایي او فشار پرې راوړي.
هر وخت ورته وایم چې واده وکړه واده وکړه دی وایي چې زه واده نه کوم اوس واده ته تیار نه یم او چې بیا کور دې باندې وځم د خلکو خبرې هم واورم چې زوی ته واده ول نه کوي زوی دې زوړ کړو لنګوره ته ډارېږي.
د کونړ اوسیدونکی نقیب الله وایي د کورنیو مشران ډیر کله د نورو د خبرو لپاره خپل اولاد ته داسې یو مسؤلیت ورسپاري چې دوی ورته تیار نه وي.
زیاتره خلک دی د سیتربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانې خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
لیزا وایي په هغو ځوانانو چې د واده په خاطر فشار راوړل کیږي نه شي کولای د خپل راتلونکي ژوند په اړه یوه دقیقه فیصله وکړي او د ګډ ژوند مسولیتونه په سمه توګه ادا کړي.
اول سر خې دادی چې یو ځوان هیڅکله سم تصمیم نسی نیوي په دې خاطر چې د ذهن همیشه مخشوشي په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلې دی نسی کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ځوان کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کی بل اخر هغه دقیق همدګي از دوشت نه سي درو دی یو نه کی انجلی هم په دې خاطر چې خپل بلوغ ته نه رسیدلی نو هغه چې نه دی رسیدلی ذهن دی له هغه درته وایم چې دا درست تصمیم نه سي نیوي او دا فتن چې دا پس لو واده زیغه کوته دې باندې یو دم ډیر مشکلات راځي او دا غسر مقابله کول دار چا په بس کې نه اصل
ارواپو جمیل عطایی هم وایي په هغو ځوانانو چې ګډ ژوند تحمیل کیږي له رواني پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ کیدلی شي.
د دې واده نه وروسته ډېره رواني مشکلات رامنځته کیدای شي، یو له هغه نه دا ده چې دا ځوان خپله مېرمنې سره ښه ژوند نشي کولی، یعنی په دې ځلې سره چې د خپل ځوان د ته اماده نه و چې باید واده وکړي، او کله چې واده وکړو نو دی بیا وروسته له واده نه هغه مینه چې باید خپله مېرمن ته ورکړي نه ورکړي، ځکه وایي دا زما په خوښه نه و، دا زما د کورنۍ په خوښه و. ډېر مشکلات، افسردګي، اضطراب، برخاشګري، د ته به یو وسواس منځته راوړي چې زه به څنګه کولی شم د ده عهدې نه ځان وباسم. او بله مهمه موضوع ده چې کومه اهداف د ځوان خپله ژوند کې لري کېدای د اهداف له لاسه ورکړي.
د پکتیا اوسیدونکو خالد شاه چې خپل هم د واده په مسله کې د کورنۍ له فشار سره مخ شوی، په دې باور دی چې ځوانان باید د ژوند په دې مهمه مسله کې خپل خوښي ته پرېښودل شي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنې یا لکوې مثال هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغې په ظاهري بڼه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ماته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي، که وخت یې راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
هغه ځوانان چې د واده لپاره د کورنۍ له فشار سره مخ کیږي څه باید وکړي؟ ارواپو جمیله تایمو په همدې اړه پوښتلی.
نو دا اول سر کې باید خپل ځوان خپل کورنۍ ته وایي چې پلاره یا موره، زه له اقتصادي لحاظه، د اجتماعي لحاظه، د جسمي لحاظه د واده لپاره آماده نه یم. بعد له دنه که چیرته د ده پلار او مور د ده خبر سره ومنله نو ښه خبر ده، که چیرته ونه منله نو کیدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی ته قناعت ورکړي چې ستا زوی فی الحال کې د واده لپاره آماده نه دی. نو ده هم کیدای شي چې یوه ښه لرئ د ده لپاره چې کورنۍ په خپل ځوان باندې ډېر فشارونه کم کړي او ده مجبور نه کړي چې واده وکړي.
دینی عالم او د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورلا کوثر وایي اسلام د ګډ ژوند د وخت او د مقابل لوري په انتخاب کې ځوانانو ته حق ورکړی او هیڅوک نشي کولی ځوانان د فشار له لارې ګډ ژوند ته مجبور کړي.
متاسفانه د افغانستان په کورنیو کې جبري نکاحګانو ته او جبري ودونو ته لار پرانستي، او دا جبري اوسي، یعنی هغه ځوان نه غواړي چې واده وکړي یا ورته برابر نه ده یا ذهن ورته آماده نه ده دې کار ته، نو دی هغه ته مجبوري د اسلامي شریعت را دی. په اسلامي شریعت کې حریت د ارادې د یو اصل ده، نو ځکه یو کس مکلف ده چې په خپل ارادې باندې هر څوک هغه انتخابي په شرط د کفاعت سره هغه انتخاب کړي.
د افغان ځوانانو د ژوند ډیری پریکړې د ټولنیزو وضعیتونو او د کورنۍ تر تاثیر لاندې وي. پرته له دې چې ځوانان خپل ځان، فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوری کې چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني. خو پوهان وایي په داسې مسایلو کې د فشار او تحمیل په ځای کورنۍ یوازې ځوان ته د مشورې ورکولو صلاحیت لري. په همدې اړه مو یوه تمثیلي ټوټه جوړه کړې.
زویا، یوه خیسته نجلۍ مې درته لیدلې ده، زړه مې ده چې له پلار سره دې خبره وکم او ژر رویبارۍ ته ورسم، اسې نه چې بل څوک ګوته پې کېږدي.
د څه شي رویباري مورې؟
و زویا، ته خو خبرې چې ستا همځولو او له تا نه کشرانو ودونه وکړه، یو ته یې چې دغسې ګرځې. هر چیرته چې لاړه سم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې، زور لیکه بیخی لدو خبرو نه په تنگ سوی یم. یوه خایسته انجلی با درتا وکم چه جواندی ور سر جور سی.
سمده مورش، خوزلا وظیفه نلرم، پلار میام کار نلری، واته خو آخر مصرف گواری، دست مفت کنه کیگی؟
خیر دی، خدای می ربا ندی، هر چه با پیدا سی، تی غم مکوا، دی مره و دی زواندی کار نبندیگی.
موری، در تاوم ویل چی نی کام، نی کام، او صورت تیار نیم. اسی می ولی هر ورځ په دې خبرو زوروي، خو چې وخت راغی خپل به درته وایم.
و سړی خبرې د اجی ولی کشر زوی ته یې ښځه وکړه او ته همدغه سکرار ناستې، غټ پټ زوی دې ګرځي او ښځه نه ورته کوې.
خیر ورته وبه کړو، لا خو ډیر وخت شته.
څه وخت یې ورته کوې چې زوړ سي؟
داسې ژر خو نه زړیږي، هسې تشویش مه کوه.
ولی و نکم، هر چیرته چې ځم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې، ستا لزوی نه کشرانو ته ودونه وکړه. آخر زم اواس ارمان لرم چې زوی ته می واده وکم، نګور می المسیان ولرم.
واخزه ته د خپل هوس او ارمان په خاطر غواړي زوی د قربانی کې، هغه خپل درته وای چې نه کوم. چې نه کوي ته ولې پسې شاله کیږي؟
هغه به شرمیږي چې دغه سی وایي، خو نور دغه خبرو ته غوږ مه نیسه.
لا حول ولا قوت، خزه د هلک پرېده چې وظیفه پیدا کی، په خپل خپو درېږي، بیا چې د خپل خوخه و ورته وبای کو. خزه خو جامه نه ده چې له دوکان را واخلي، که خوخه دې نه شو بیرته ورکی. دا د ټول عمر فیصله ده، باید په ډیر فکر او دقت سره وشي.
دا ډیر باندې مراته کوه، اصلا ستا زړه نه غواړي چې زوی ته دې خزه وکړي.
ګوره هغه زما هم زوی دی، زه هم خوشحالي غواړم، خو داسې نه کیږي چې موږ هر وخت خپله خوښه پرې ومنو او په زور یو کار ته اماده کړو. پرېږده، کله چې وخت راغی خپله به درته ووایي. د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، ولاکه څوک ستا د زوی له غمه مړ وي، هغوی هسې خپل بازار ګرموي او ساعت تېروي.
بس که دا پلار و دا زوی وی، ولاکه به ټول عمر خادي درنه وګورم.
خبرونه مو همدلته پای ته رسی. تر بیا ښه ژوند.